اساسي او بشري حقوق د ازادي راديو ځانګړي پروګرامونه وړاندې کیږي، خو یو بل راپور هم لرو. مګر لمړی پامکړی خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې افغان نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. ښاغلي ګوتیرش د نجونو د نړیوالې ورځې نمانځنې ته د اشارې په ترڅ کې پر ټویټر لیکلي چې دای په افغانستان کې له تعلیم څخه د نجونو د بې برخې کولو د دوام له کبله سخت اندېښمن دی. ګوتیرش ویلي چې له تعلیم څخه د نجونو د محرومولو زیان هم په خپله افغان نجونو او هم افغانستان ترسیږي چې د نجونو انرژي او ونډې ته سخت اړتیا لري. طالبانو پر افغانستان له واکمنې دورسته له شپږم د پورته ټولګیو د نجونو پر تعلیم بندیز لګولی، خوای پر طرز العمل کار روان دی. هند افغانستان ته د روغتیایي مرستو د ګرلسمې بستې د استولو خبر ورکړی. د هند بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل په دې نویو مرستو کې درمل، د جراحي وسایل او د ډاکټرانو او روغتیاپالانو د اړتیا وړ تجهیزات شامل دي. د بیان له مخې د ملګرو ملتونو په همکارۍ د مرستې په کابل کې د ماشومانو د اندرا ګاندي روغتون ته ورکړل شوی. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې له افغانستان سره تر اوسه 540 ټنه د اړتیا وړ روغتیايي موادو او وسایلو مرسته کړې چې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد 1500 دوزه واکسین هم پکې شامل دی. د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي سږکال له افغانستان سره د 1.2 میلیون لیتر ډیزل مرسته کړې. د افغانستان لپاره د آی سی آر سی کمیټې نن پر ټویټر لیکلي دا ډیزل د برېښنا د تولید فابریکو ته ورکړل شوی چې په نتیجه کې په دې هیواد کې له 3.8 میلیون زیات وګړي له برېښنا برخمن شوي او هم د روغتونونو په څیر حیاتي تاسیسات ونیدلي چې خپل خدمات سرته ورسوي. د آی سی آر سی په وینا افغانستان په کال کې د خپل اړتیا وړ 1400 میگاواټ برېښنا یوازې په سلو کې 22 په کور دننه تولیدوي او پاتې له ګاونډیو هیوادونو واردوي. د نړۍ د اوو لویو صنعتي هیوادونو د غونډې په درشل کې روسیې نن پر اوکراین د توغندوی حملو نوې څپه پیل کړه. اوکراینی رسنیو راپور ورکړی چې نن سهار مهال 40 راکټونه راپریوتل. د اوکراین د جنوبي سیمې زاپوریژیا چارواکو د 12 توغندیو لګیدل تایید کړل. همداراز پلازمینې کیف ته نږدې او نورو ښارونو کې هم د 14 غږونه اورېدل شوي. روسیې پرون د اوکراین په پلازمینه کیف او څو نورو ښارونو راکټي حمله وکړه چې په نتیجه کې 19 کسانو وژل شول. روسي ویلي د حمله د هغې 14 په غبرګون کې پیل کړي چې د روسي او اشغال شوي سیمې کریمیا ترمنځ یو مهم پل یې ویجاړ کړ. او تمه ده چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان سبا د قزاقستان په پلازمینه استانا کې په آسیا کې د متقابلو اړیکو او اعتماد جوړولو د کانفرنس په څنډه کې ل خپل روسي ال ولادیمیر پوتین سره وګوري. ترکی چارواکو له خبري اژانسونو سره په خبرو کې دالی دنه تایید کړي. د دې مخکې د کرملین ویان دیمتری پیسکوف هم ویلي و چې دواړه مشران به په استانا کې سره وګوري. اردوغان چې هیواد یې د ناتو غړیتوب لري د روسیې او اوکراین په جګړه کې د یو منځګړي په توګه عمل کوي. انقره که څه هم پر اوکراین د برید له کبله انتقادونه کړي، خو د لویدیځ له هغو بندیزونو سره نه ده یو ځای شوی چې پر مسکو یې لګولی دي. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او همدرس اساسي او بشري حقوق خبريږي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د کابل ښاریه او شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې په کور دننه د تازه سبو په ځنګړي ډول د رومیانو او پیازو بیې لوړې شوې دي، خو سوداګري هر ورځ پاکستان ته صادروي. دوی وایي د تیر کال پرتله سکل د رومیانو په بیو کې 4 چنده لوړوالی راغلی او د تازه پیازو بیې هم لوړې شوې دي.
په داسې حال کې چې ګاونډي هیواد پاکستان ته له افغانستانه د سبو په ځانګړي ډول د رومیانو او پیازو صادرات ډېر شوي، یو شمیر افغانان یې په کور دننه د بیو لوړوالي اندېښمن کړي. دوی وایي پاکستان ته د رومیانو او پیازو صادراتو د افغانستان په مارکیټ ناوړه اغیزه کړې او اوسمهال یو من رومیان د کابل په بازارونو کې په 400 افغانۍ پیري. په داسې حال کې چې تیر کال دا بیه 80 افغانۍ وه. دوی د غشان وایي چې د تازه پیازو په بیو کې هم د تیر په پرتله په بیساري ډول زیاتوالی راغلی دی. د پلازمینې کابل اوسیدونکی حاجی مرزا له دې امله په سوداګرو نیوکه کوي.
نن ورځ چې زموږ کوم ګراني ده، قیمتي ده، غربت دی، وروره موږ د ډېرو ستونزو او د ډېرو دغو سره مخ یو. په دې سبب چې یوه کیلو رومیان تقریبا په اتیا یا په سل روپۍ دي، پیاز من په دوه سوه یا په دوه نیم سوه روپۍ دي. دا زموږ تجاران د خپل ملک سره دوی پاکستان ته صادرېږي او دغه کوي، او موږ دا د ژمی را روان دی، د ډېرو ستونزو سره لاس یې ګرېوان یي.
د دې ښار یو بل اوسیدونکی تاج محمد بیا له مسؤولو چارواکو غوښتنه کوي چې د تازه سبو لپاره په کور دننه سړې خونې جوړې کړي او هغه وخت ترې ګټه واخیستل شي چې اړتیا ورته پیدا کیږي.
د یو چریک پیاز یا هم رومیانو قیمت تقریبا سل افغانۍ ته لوړ سوی دی. که چیرې زموږ مسؤلینو دغه شیانو ته پاملرنه وکړي او ځینې داسې ساړه وطاقونه سړې خونې ورته جوړې کړي چې دغه شیان زموږ لپاره خوندي پاتې سي، تر څو موږ یې په ښه ډول ساتنه وکړو او بیا په هغه موسم کې ورڅخه استفاده وکړو چې موږ د خوراکي موادو ته اړتیا لرو.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې ګاونډي پاکستان ته د رومیانو او پیازو صادرات زیات شوي دي. تازه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان په خپل ټویټر لیکلی دی چې پاکستان له افغانستان څخه د ورځې له 300 تر 400 کانټینره تازه رومیان او پیاز واردوي. نوموړي ویلی دی چې افغان کروندګر له دې سوداګرۍ ډېره ګټه ترلاسه کوي، ځکه چې سږکال دوی ډېر حاصل لري. سږکال پاکستان کې سختو سیلابونو د دې هیواد کروندې ویجاړې کړې، نو ځکه هغه هیواد له افغانستانه د تازه سبو واردات زیات کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه هم مني چې پاکستان ته د تازه سبو په ځانګړي ډول د رومیانو او پیازو صادرات زیات شوي، خو د بیو د لوړېدو په اړه یې وایي چې سږکال د تیلو د بیو د لوړېدو له امله د خوراکي توکو په بیو کې هم لوړوالی راغلی دی. د دې خونې مسؤول یونس مومند ازادۍ راډیو ته وویل
دا سږ کال په افغانستان کې چې موږ کښت کړی دی، دا ټول د ټولو کښت دی د ډیزل او تیلو په واسطه سوی دی. یعنی د پوره سږ کال په پرتله سږ کال د ټولو زموږ د میوو بیې لوړې وې، او تیل هم د سږ کال تقریبا په روسو سږ کال دغه مال چې زه ستاسو سره خبرې کوم یو لیټر تیل 350 افغانۍ و، او سږ کال موږ دغه تیل تقریبا د دغه رومیانو د موسم یا د ټولو حبوباتو په موسم کې تقریبا دا موږ په 100 افغانۍ یو لیټر ډیزل په 120 افغانۍ ورچو دی.
دی وایي اوسمهال بزګران د خپلې کروندې تر څنګ یو من رومیان په 230 افغانۍ پلوري چې نورو ولایتونو ته یې په انتقالاتو کې هم لګښت راځي. خو د ښاغلي مومند په خبره هڅه روانه ده چې په کور دننه د تازه سبو د ساتنې لپاره لویې سړې خونې جوړې شي. نوموړی دغه شان په کور دننه د رومیانو د رب د فابریکو د جوړېدو په اړه هم وایي چې په اړه یې له بېلابېلو سوداګرو سره خبرې روانې دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت نظر هم واخلو، خو مسؤلینو یې د دې پور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
نیمه نړۍ
سره دمیان خولې مر باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومنې.
موږ کلا غوښتنه کوو درون نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکړي چې موږ ضرورت ده. نو هغه به موږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي، تاسو په پیسو څه کوي؟
پکلی کې هم مېرمنې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
پکلی کې چې دی یو وخت رو بل اختر کالی کوي، ځکه هغه کوم نارینه یې ورته وکړي، ځکه چې دوی خپل پیسې په لاس کې نه لري.
څه کول پکار دي چې هر افغان مېرمن ځان ته اقتصادي استقلالیت ولري او د خپل لګښتونو لپاره بل ته اړ نه وي؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. ملتیا مو وکړئ. درن دوستانو، د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. د افغانستان په اکثره کلیو او بانډو کې کلیوالي ښځې او انجونې له زده کړو څخه لرې پاتې دي. داسې کار او مصروفیت نه لري چې په مرسته پیسې پیدا کړي او خپلې لومړنۍ ستونزې ورباندې حل کړي. د کاپیسا اوسیدونکي نرګس وایي چې دوی له اقتصادي اړخه له سختو مشکلاتو سره مخ دي.
خورا له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو. موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکړي چې زموږ ضرورت ده او په کار مو دي، نو هغه خپل مشکل خو مونږ ورته ویلی نه شو ځکه مونږ ښځینه مونږ هر ډول مشکلاتو سره مخ کېدلی شو. نو هغوی به مونږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسېږي، تاسې په پیسو څه کوئ. ځینې ستونزې شته دي چې ښځینه یې خپلو ورونو ته خپل پلار ته دوی نشي ویلی، نشي کولی چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زمونږ د دغه څه لپاره زمونږ پیسو ته ضرورت دی.
د کابل اوسېدونکي خاټول چې یوه ډاکټره ده او له کلیوالو ښځو سره یې ډېر سروکار دی، وایي چې اکثره کلیوالې ښځې دومره د نورو د تاثیر لاندې ژوند کوي چې هغه ډاکټر ته هم خپلې صحي ستونزه نشي ویلی.
له شکه کارو بېکاره سي، کوم چې لاسي صنایع جوړوي هغه پیسې هم مجبور سي هغه سړي ته ورکړي. که ورنه کړي ورنګ ورنګ بهانو باندې هغه ترټل کېږي، یو اخل کېږي، یو پیسې ځینې اخیستل کېږي. فرهنګي لحاظ که ورته وګورو، زموږ ښځې حتی د خپل ژوند د ملګري انتخابولو حق هم نه لري. نو د هغه واکداران هغه سړي دي په کور کې، پلار ورور ترونه دا دي. که هغه وغواړي هر چا ته دوی ورکولی سي، کوم چې دوی ورته انتخاب وي، که هغه زوړ وي، که ځوان وي، که مایوبه وي، که بله ښځه ولري یا بدو کې وي، دا حق نه لري. ځکه چې دوی وایي چې دا د سړو کار ده او موږ پرې غوسي ورکوي. که په روغتیایي لحاظ ورته وګورې، نو دوی تر اخره حده پورې چې څوک له پښو نه لویږي دا څوک ډاکټر ته نه بیایي. که ډاکټر ته هم بوسنی، بیا دا ډاکټر ته د خپل مرض د بیانولو حق هم لاته نه لري. هغه سړی چې ورسره ځي هغه به ورته یایي چې دا د ما ښځه ده یا د ما خور ده یا د ما مور ده، د دې تبه ده یا سر خوږیږي، چې هغه به ورته وایي. دا خپل مشکل هم دا به صرف یو نمونې په شکل باندې هلته ورته ناست وي او سړی به خبرې ورته کړي. دا حق نه لري چې خپل ډاکټر ته خپلې خبرې وکړي چې زه دا مشکل لرم.
د سیدی غزنیوال په باور هغه ښځې چې مالی او فکری خپلواکي نه لري، د ژوند هغه درنې چارې دوی ته ورلغاړي وي.
موږ او تاسې ګوري چې په کلي کې ښځې څومره شاقه کارونه ترسره کوي، له غرونه لرګي راوړي، په کور کې په ترانه ډوډۍ پخوي، همداسې واښه او ترانه، همدا ټول کارونه سخت دوی کوي، لاسي کار دوی کوي. حتی موږ دلته شرکت لرو، خو د خپل هغه کومه لاسي صنایع چې د هغه له کلیو ښځې موږ ته تیاروي، خو له بعد مرغه هغوی نهسي کولی چې موږ په د کارګاه کې دننه کار وکړي، په خاطر چې هغوی ته له کوره وتل یعنی هغوی ته شرم ښکاري، عیب ښکاري. او ځکه چې دا دوی ته داسې فکر ورکول شوی دی چې یعنی ښځه له کوره تر ګوره. په کلي کې چې دي یو اختر او بل اختر کالي کوي، ځکه هغه هم کوم نارینه یې که ورته وکړي، یا ځکه چې دوی خپله پیسې په لاس کې نه لري. او کومه ښځه یا نجلۍ چې هغه په کور کې د لاس کار کوي، هغه هم په ډېر سختۍ سره ترسره کوي، نو هغه په ډېر ارزانه بیې خرڅوي. هغه خپله هم نسي کولی چې هغه خرڅ کړي، نو هغه به خپل ورور یا پلار ته یا خپل خاوند ته وایي چې یعنی دا راته خرڅ کړه. په تېره هم د جنوبي ولایتونو چې دي، خوست، پکتیا، غزني، ګردیز، دغو ولایتو کې د ښځو ژوند له ډېر بدمرغیو سره مخ دی.
په هلمند ولایت کې د ښځو د حقونو پخوانی مدافع قمر نیازی د هلمند ولایت د کلیوالو ښځو د ژوند پاکه ترخی کیسې راته کوي.
په مجموع کې د کلیوالو ښځو حقونه تلف شوي دي، یعنی هغه حق او حقوق چې دوی لري په انساني لحاظ باندې هغه دوی ته نه دي رسیدلي، چیرې بیا چې په اقتصادي اړخ کې. د هلمند د لیرې پرتو سیمو ښځې لومړی مشکل به دا و چې که هغه مریضه به وه، هر څومره سخته مریضه به وه، منتظر به و چې تر څو تریاک ورسیږي. ښه مریضه سوه، ښه به له منځه لاړه، بیا به پس له هغه چې پیسې راټولېدلې، بیا وروسته تر هغه بیا به دوی ډاکټر ته راویستل کېدل. یعنی د تداوی دپاره پر هغه وخت د دوی د مالجه نه کېدله، یا د امراضو څخه وقایه خو لرې خبره ده. همداشان ته نورو مسایلو کې هم همیشه دوی د نارینه و جیب ته محتاج، که مور و زوی ته محتاج، که ښځه د خاوند ته محتاج. لور خو هېڅ اصلا حق نه لري، که کار هم وکړي ټول ورځ غاړې جوړې کړي، خولۍ جوړې کړي، رخچینې موږ ورته وایو، پټوان وګنډي، زنانه غاړې و کارونه وکړي، خپل د جیز دپاره بعض شیان جوړوي په منځ کې. دغو نه حق لري چې دغه خرڅلاو چې د کله شې د شیان خرڅو بازار ته لاړ، برته به دې ته د دې جز د پاره یو څه شی واخیستل چې دا بیا خپل ځان ته جوړ کړي، خپل د کور د پاره دي چې بیا د سرګنۍ کړه ځان سره ځي، بیا کور ځان سره وړي. دغه نه حق هغه جلی ته ورکول کیږي چې هلته چې ښځه حق نه لري، هلته چې مور حق نه لري، نو لور خو بیخي حق نه لري یا خور خو بیخي حق نه لري.
میرمن یزي وایي چې حتی د حیواناتو د محصولاتو د خرڅولو د پیسو واک او اختیار هم کلیوال میرمن نه لري.
که چیرې دوی کور کې غوا او خصای او سیرلیانو میږي موساتي، خپل د ځان د پاره یو دوه چرګان ځان ته وساتي، اګي ځان ته وپلوري، د هغه صلاحیت هم د خاوند دی. یعنی بس خاص بور سره کېدل چې هغه پیسې دې څه کړلې، کوم ځای ته ولاړې، چی شي دې واخیستل، ور باندې داسې نور نو چې بیا یو وخت په کال کې ورځې بازار ته راوړي یا اختر ته یا سودا رانیولو ته، بیا هم قیودات د خاوند خوا څخه ورته ټاکل کېږي چې څه شی رانیسي، څه شیرانی نیسی چه شی مناسب ده ورته چه شی نامناسب ده یعنی خپل په ذوق خپل علاقه باندې دوی ته درانیولو حق نه دی ورکول سوی.
اغلی قمر نیازی وایي چې افغان کلیوال میرمنې ډېرې با استعداده او خواریکه ښځې دي که زمینه ورته برابره شي په هر کار کې بریالۍ ثابتېدلی شي.
زمون کلیوالی خوندې ډېر باونرې خوندې دي، ډېر ابرومندې خوندې دي، ډېر قانې خوندې دي، قناعت کوي خپل د ژوند سره. داسې مه کوئ چې هغوی په خپل پر حال باندې پرېږدئ، هغوی ته د پرمختګ دروازې خلاصې کوي، هغوی سره مرسته وکوئ تر څو چې هغوی خپل هنر هغه خپل څه جوهر چې هغوی لري هغه نه ښه استفاده وکړي، خپل ځان پرې بسیا کړي، خپل کور ته خپل بچو ته خپل سیال و سیالداري ته مناسبه ته خپل دغه څه چې ورسره ده د هغه څخه استفاده وکړي. یو ډول توانمندي، یو ډول قوت، یو ډول استقامت ترلاسه کړي چې زه هم یو څه یم، یو څه کولای شم، خاوند ته مې تکیه پاتې کېدلی شم، کورنۍ ته ښه کومک کولای شم، خپل ماشومان ته هر څه کولای شم، یو ښه مور یمه. یو غرور پیدا کېږي په ښځه کې چې دا زموږ په ټولو کلیوالي ښځو کې دا هنرونه شته او د دوی هنرونه هغه د دوی لاسي صنایع هغه د دوی د کور او مالداري او ترکاري او د هر شي روزنه کې دوی ته قوت ورکوي، حمایت یې وکوي، کوشش وکوي چې دوی په ځان بسیا واوسیږي، دوی په ځان باندې حساب وکړي.
میرمن یزې غوښتنه کوي چې له اسلامي اصولو سره سم د میرمنو حقونو ته درناوی وشي.
ته لاړ شه یو ځل خپل تعلیم لري، پوهه لري، خپل د پوهې څخه د کار واخله او مطالعه وکړه، او که خپل تعلیم نه لري، پوهه نه لري، د یو عالم سره کښېنه. په عجل ودا کې رسول مقبول صلی الله علیه وسلم وفرمایل ایا چې خپل د خزو سره خو وکي، خپل د میرمنو سره خو وکي، تکرار نه دا خبره کړې ده. نو هغه د بشریت او د اسلامي شریعت ستر لارښود وینا باندې عمل وکي. همدا شانتي په ټولنه کې وګوري ورځ تر بل خزي ویخيږي، نور خزي ویني، کله چې دوی شهر ته ځي، بازارو ته ځي، د کلیوالي خزي، نو یو ډول مایوسی دوی سره لاس یو کوي چې ولې زه هم یو ښځه یم، زه ولې داسې یم، واغه ښځه ولې داسې ده. داسې یو پرتله منځته راځي، دوی خپل ځان مقایسه کوي د نورو ښځو سره، د شهري ښځو سره، یا د نور نړۍ د ښځو سره حتی په مقابله کې ځان نیسي چې ولې موږ داسې پاتې یو. او زه ویاړم خپل په کلیوالي خوندو میندو باندې، هغوی تل ما غږ اوري ستاسې د راډیو د لارې څخه، او ماته کله چې مسیجونه او پیامونه ږدي راته وایي چې موږ کله ستا غږ اورو ژاړو راډیو ته. زه هیله کوم چې د ژړا پر ځای موږ خوندې وخاندې، خوشحاله سی، او په دې پوسی چې دا د دوی حق د څوک په دې باندې احسان نه کوي چې دوی سره ښه کوي، که یې خاوند ده، که یې پلار ده، او که یې ورور ده، او که یې زوی ده. او هغه خوندې چې کونډیانې دي، لیوره ته احتیاج دي، هغوی هم په دې باندې پوسی چې دا زما حق ده چې ما زما لیور راکوي، په ما باندې احسان نه کوي.
هغه کلیوالې میرمنې چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او له دې سره سره په غو باندې شاقه کارونه هم کیږي، له رواني اړخه هم ځپل کیږي. د پانتون استاد او ارواپوه شمه کټوازی له نورو معلوماتو سره.
مېرمن چې خود کفادي یا کولای شي هغه د ژوند ضرورت په خپل لاس سره وړي، نو څه باندې دا پر دوی به پر ځان باور ډېر زیات وي او کولای شي پر ځان باندې حساب وکړي. یعنی یو بل منبع هم پکې ور اضافه کیږي د رواني له لحاظه چې دوی کولای شي پر ځان باور وکړي. هغه میرمنې چې نه دي پر ځان بسیا یا نشي کولای هغه لومړني ضرورت په خپل ځان ته پوره کړي، طبیعي خبره ده چې یو بل چاته محتاج دي تر څو هغه ته هغه پیسې دي لومړنیو ضرورتو ورکړي، او د هغې د مطابق د ذوق او خوښي واخلي. نو هغه میرمنې نشي کولای چې په خپله خوښه ژوند وکړي یا په خپله ځان ته انتخاب وکړي. کوم څوک چې ورته پیسې ورکوي یا مالی مرسته ورسره کوي، نو د هغې د ذوق او شوق په علاقې به یخي چې دا په خپله د انسان په روان یو منفي اغیزه لري، ځکه د هغه د کالیو انتخاب یا د لومړني توکو د انتخاب حق عموما انسان غواړي په خپله ځان ته انتخاب کړي. نو که چیرې دا په خپله ځان ته انتخاب کړي، طبیعي خبره ده چې په دې به یو مثبت تاثیر لري، او دا به پر ځان بسیا میرمن وي د رواني له اړخه، او پر ځان به ډېر باور ولري. که داسې نه وي، د دې برعکس دی چې داسې یو میرمن به وي چې پر ځان به باور ونه لري، یعنی پر ځان به بسیا نه وی او نه بشی کولای هغه لمړنی توکي چې دای ضرورت لري په خپل خوخه په خپل سلیقه واخلي چې دا د هر انسان حق دی چې هغه څه چې دغه خوخیږي واخلي حتی د کالیو رنگ خوراک ځینې شیان انسان غواړي په خپل شوق او ذوق باندې آماده کړي نو دا که چیرې د یو بل چا په لاس کې وي دا به ډېره سخته وي او په چا منفي اغیزه کوي.
نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ: 00 4 2 2 4 4 4 4. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9:00 خپریږي.
اساسي او بشري حقوق.
السلامونه قدرمن اوریدونکو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. هله لرم چې ټول بروغ جوړه او خوشاله اوسئ. قدرمن دوستانو، بیا هم خوشاله يم چې د وی ونه پتیرې دو سره تاسو په درنه حضور کې حاضر شوم. درنه اوریدونکو، دا ونه د متقاعدینو د حقوقو په تړاو بحث کوو. دا چې د متقاعدینو حقوق یعنی څه، په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې څراغلي، په ملي قوانینو کې څراغلي، اولی او په کوم مواردو کې دغه حق ناقص کیږي، او که چیرې دغه حق ناقص کیږي نو متقاعدین ته څه کول پکار دي، څوک مکلفیت دي په دې برخه کې چې دغه حقوق ناقص نشي. په دې اړه بحث لرو. په بحث کې راسره دی محترم عبدالقادر افغان، افغان حقوق پو. نو دوی ته به په پیل کې ښه راغلاست ویو. افغان صاحب، په پیل کې خو تاسو ښه راغلاست ویو، او که چیرې دا راته ووایي چې د متقاعدین حقوق یعنی څه؟
سلامونه او نیکی هیلې توخی خور او ستاسو اوریدونکو ته. متقاعدین د خپل حقوق نه برخمن دي. د افغانستان د قوانین په اساس باندې یو کوونکی دولتي چارواکی د 40 کاله بالفعل ماموریت یا د 15 کلنۍ پورې چې کار کوي، په میاشت په میاشت باندې دوی د پیسو نه پیسې ګرځول کېږي، او هغه د دوی په حساب کې هلته ذخیره کېږي. وخت چې دوی تقاعد کېږي نو دا خپل حقوق به ترلاسه کړي، او هغه پیسې د چا نه دي، نه د حکومت دي، نه د دولت دي، نه د بل چا دي. خپل پیسې دي چې په میاشت په میاشت باندې هغه ته نوازه شوي دي، او په کار د ماموریت په ختم کې باید هغه ورته ورکړل شي. هغه دولت باندې یا دولت سره د مغه کارکوونکي امانت ده.
په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې آیا د متقاعدینو د حقوقو په تړاو څراغلي که څنګه؟
دا د ټولې دنیا په ساته باندې که څوک په یو خصوصي شرکت کې کار کوي که په دولتي شرکت کې کار کوي، دا حق محفوظ ده، دا حق نوازه کېږي، او هغه به ورکول کېږي. هغه به اخلي په خاطر دې چې په عمر چې تېرېږي د کار توانایي له منځه ځي، او دا د ولسي او دولتي کارکوونکو لپاره یو مسؤلیت ده او حق حق ده.
د افغانستان په قوانینو کې څنګه؟ افغان صاحب، البته د کار په قوانینو کې دغه موضوع تر کوم حد پورې چړل شوی؟ البته د متقاعدینو د حقوقو په تړاو څه راغلي؟
د افغانستان په کار قوانین کې دا واضح ده، د افغانستان په مقرره د کارکوونکو کې دا واضح ده، د متقاعدینو مقرره لري هلته واضح ده، په اساسي قانون کې د مامورینو لپاره دا چې شته. په ټوله معنا باندې دا د قانوني اړخ نه هیڅ ستونزه نه لري. قانونی تضمین هم ورسره ده، او پیسې هم خپل پیسې دي، باید هم در ترلاسه کړي.
افغان صاحب، ولی او په کومو مواردو کې، یعنی د کومو دلایلو له مخې دغه حقوق نقص کیږي؟
اید مورد کې نه نقص کیږي که په قانون او په اصول او په باندې بحث وشي، چې بس مونږ په اسنادو باندې کوو، نو هیڅ اسناد د متقاعدینو حقوق نه نقص کوي. دا چې اوس امارت اسلامي ستونزه لري، دوی ډېری د پیسو د نشتونوالي ستونزه رامخته کوي، چې موږ پیسې نشته دی اغلب کابل نو پرته لدی هیڅ دلیل نشته چې دغه حقوق دی یو لازم تم شي باید ورکړل شي.
کور ودان افغان صاحب، البته په افغانستان کې د افغانستان غونې په روسا پات ټولنه کې د متقاعدین حقوق تاسیس څنګه ارزوي؟
افغانستان خود انقلابونو هیواد ده، دا په مختلفو مرحلو کې وخت کې چې مجاهدین واک ته ورسېدل ډېری خلک هم دغه ستونزې سره مخ وو، بیا چې نوی حکومت د جمهوریت تر عنوان لاندې بیا هم دغه ستونزې وې. اوس هم چې دا نوی بدلون راغلی دا ستونزه ده، نو مشکلات یې دا دي چې موږ یو باثباته هیواد کې اوسېږو. انشاءالله چې دا به هېڅکله هم نه کېږي او هر څوک به هم به خپل کار کوي او د کار په ختم کې به خپل حقوق اخلي.
دا چې د متقاعدینو حقوق ناقص نشي او متقاعدینو ته خپل حق ورکړ شي، دلته څوک مکلفیت لري؟
دولت مکلفیت هم دا چې دولت د دغو چارواکو چې تقاعد تسخ شوی دي دوی پوره وړی ده، دولت امانتوان ده، دوی پیسې راستنې کړي دي، هلته ورته سپما کړي ده، هغه باید وساتي او د ماموریت په ختم کې باید هغه ورته ورکړل شي. نو که هغه نه واړه ماشومان پاتې ښځې پاتې د هغه په وفات کې هغه حقوق هغه ته انتقالېږي، یا د ماموریت په وخت کې څوک دغه شي، دا دولت حق ده چې دا سپیناوی وکړي چې هغه حقوق چې دغه شوي دي دا د وثیقې په اساس بنی، د اسنادو په اساس بنی، هغه مستحق پاتې کورنۍ غړو ته ښځې ته او د 18 کلنۍ نه وړوکي ماشوم ته باید دا حقوق ورکړي شي چې هغوی په خپل ژوند سنبال کړي. دولت حق همدغه ده، امانت باید خیانت نه کړي.
که چیرې د متقاعدینو حقوق هغه چې په هر موضوع کې وي او د هر چا د خوانه وي ناقص کیږي، نو خپل متقاعدینو ته څه کول پکار دي؟ یعنی دوی باید څه وکړي تر څو دغه حق ترلاسه کړي؟
اول چې دا د متقاعد کلمه خدا متقاعد یعنی سپینګیر یا سپینسر مور او سپینګیر پلاری دی، توانای نه لري، فقیری، ضعیفی، د جسمی لحاظ هم نتوانی، نو دوی نه دلاسه څه نه راځي، خو دوی به هم دا خپل اعتراض کوي، دوی به خپل غږ پورته کوي او خدای دې چارواکو ته توفیق ورکړي چې دوی چې 40 کاله د دې وطن د خدمت او د ولس لپاره د خدمت جوګه شوي دي، دوی ونه ځوروي، دوی برعکس دوی ونازوي، دوی یوه لحظه تم نه کوي او دوی سره ښه چلند کوي. نو هغوی د لاسه څنګه راځي؟ یو سپینګیر یو سپینسر یو سپینګیر بوډا سړي د لاسه خو څنګه راځي؟ نو دا خدای دوی ته توفیق ورکړي، هغوی به څه وکړي؟ هغوی به همدا غږ پورته کړي او خپله غوښتنه به اوروي.
کوربدان، البته د متقاعدینو د حقوقو په تړاو افغان صاحب ستاسو نظر غواړو.
زما نظر همدغه ده چې د چارواکي دي د رحم ترحم نه کار واخلي او دوی دغه د کړي ماموریت او د زحمتونو درناوی دی وکړي او دوی حق او حقوق دی هر څه زر ورته وسپاري، که مالی ستونزه ده، که هره ستونزه ده، د دولت پورې تړلې ده، دا د دوی ملامتیا نه ده، دوی کار کړی، دوی د خپلو پیسو نه پیسې امانتې پرېښې دي، وضع شوي دي ترنه، هغه پیسې دي، خپلې پیسې باید ورکړي، څوک د چا پوروړی که دا شتمني که فقیر خو بالاخره به یې ورکوي، هرومرو به یې ورکوي، هغه چې په ښه سلوک بنی، په ښه طریقه بنی او په ښو اخلاقو سره یې ورکړي، نو هغه پور به ښه ادا شي. پرته له دې خدای دې د ټولو سره ښه وکړي او دغه ستونزه چې نن سبا ډېری متقاعدین څه نارینه او څه ښځینه د فقر او بېوزلۍ سره لاس و ګرېوان دي، نو خدای دې په چارواکو باندې رحم وکړي چې د دغو لاسنیوی په دې راتلونکي ژمي کې حتمن وشي، چون یو کال یو نیم کال دا دویم کال ده چې دوی د خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي. ډېری کسان زه پېژنم د ژوند له کبله د په ټولو برخو کې د خورا زیاتو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. الله مو ساته، خوشحاله اوسئ.
ډېره مننه کوم کورودان افغان صاحب. قدر مناوریدونکو، تاسو د عبدالقادر افغان حقوق پو خبرې د متقاعدینو د حقوقو په تړاو اوریدئ. نو دا وه د دیونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو ډالۍ کړه. تر بیا چې د خیره په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو، تاسو ټول په لویه لاس پارو. الله مو مل شه. ښاد او بریالي اوسئ.